السلام علیکم له غرمه نه مخکې لسبه چې دی د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اورئ چې لوی څارنوالي ډاډ ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت د تیرو څلورو کلونو تړونونه په اړه به څېړنه ژر بشپړه کړي. د افغانستان د 2018 کال کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت څه پلانونه لري او آیا ناټو د افغانستان او پاکستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیو سرګندونو په باب څه عکس العمل لري؟ په دې اړه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت لوایان سره مفصله مرکه هم په همدې خبرونه کې اورېدلی شي. خو په سر کې له ناجیې ساپۍ څخه د افغانستان او نړۍ ته د سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره چکی اورې. په هرات کې د طالبانو یو نومول شوی ولسوال وژل شوی. په سرپل ولایت کې د برېښنا ریاست لخوا د سباندې 15 میلیونه افغانۍ په ارزښت د برېښنا رسولو سو پروژې ګټه خصنې ته وسپارل شوې. او د امریکا ولسمشر په سوریه کې د اوربان د بیا ټینګښت لپاره د روسیې او ترکیې له هڅو هرکلی کړی. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمایز چارواکي وایي د طالبانو یو نومول شوی ولسوال او شپږ نور ملګري په دغه ولایت کې وژل شوی دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرحات ازادي رادیو ته ویل طالبانو ملا غنی مبارز د کوشک کوهنه ولسوالۍ لپاره ولسوال ټاکلی و چې د افغان پوځیانو په ظفرنومي عملیاتو کې وژل شو.
د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا غنی مبارز له خپل مرستیال او 15 نور طالبان سره وژل شول. د خدای په فضل په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې.
خغلی فرهاد ونویل چې دا کسان دقیقا څه وخت وژل شوی خو د ظفر عملیات له درې ورځو راهیسې په دغې ولسوالۍ کې روان دي. وسلوالو طالبانو د پیښې په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي د وسلوالو طالبانو یو لس کسیز ډله یې نیولې ده چې په کندهار او زابل کې د پوځ په اکمالاتي کاروانونو حمله کولې. د کندهار د ملي امنیت ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې دغو کسانو همداراز په کندهار ښار کې هدفي وژنې هم ترسره کولې او د بیان له مخې نیول شویو کسانو خپل ټول جرمونه منلي دي. په کندهار کې دا کسان په داسې حال کې نیول کېږي چې په دغه ولایت کې په وروستیو کې د هوایي ډګر 15 خزینه کارکوونکي وژل شوي او په تړاوي ځینې کسان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. په پکتیکا کې باید د پولیو واکسین تطبیق شي. د خبره د پکتیکا د والی مرستیال عطاالله فضلی پرون په یو غونډه کې وکړه او ویل چې ټولې ادارې باید په دې برخه کې پوره همغږي ولري او خپلې دندې ترسره کړي. د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پرون په همدې ارتباط په جوړه شوې غونډه کې د عامې روغتیا وزارت د استازیو په شمول ځینې چارواکو برخه اخیستې وه او د پولیو د واکسین د تطبیق د اهمیت په اړه سپارښتنې وکړې. په سرپل ولایت کې د برېښنا ریاست لخوا د سباندې 15 میلیونه افغانۍ په ارزښت د برېښنا رسولو سو پروژې ګټې خصنې ته وسپارل شوې. د سرپل د برېښنا رئیس جلال الدین نوري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
څلور پروژې مو پرانستلې چې په یوه یې په تاج گذار کلي کې د ترانسفرمر نصب وو. بل هم د جنگل باغ د ترانسفرمرانو ترمیم او همدارز مو په ولایتي روغتون کې یو 800 کیلو واټ ترانسفرمر پرانست.
د خغلی نوري په خبره د دغه پروژو لګښت د افغانستان برېښنا شرکت له خپلې پرختی بودیجې ورکړي. د امریکا ولسمشر په سوریه کې د اوربان د بیا ټینګښت لپاره د روسیې او ترکیې له هڅو هرکلی وکړ. سپینمانی وایي ولسمشر اوباما پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او په استانبول کې د وروستي تروریستي برید په مناسبت ورسره خپل غم راضي شریکه کړه. سپینمانی وایي دواړو مشرانو د داعش پر ضد د رواني مبارزې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې او سلای وکړه چې امریکا او ترکیه باید په ګډه د تروریزم د ماتولو لپاره خپل همکاري ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ترکیه صدر اعظم پر متحده ایالاتونو تور پورې کړی چې د داعش پر ضد نمایشي اقدامات کوي. د بنیامین الدرم په خبره ترکیه یوازینی هیواد دی چې داعش پر ضد د مبارزې په سر کې ده. داعش د استنبول په یو نایټ کلب کې د وروستي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. په دې برید کې چې یو وسله وال کس وکړه، شاوخوا 9 کسان ووژل شول. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي په شمالي ښار ادلب کې په یوه هوایي حمله کې د النصره ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سر لندن میشتې ډلې پرون وویل لا نه ده معلومه چې د النصره ډلې د الشام ګروپ په غړیو دا حمله د روسیې هوایي پوځ کړي که د امریکا په مشرۍ ائتلافي پوځیانو. په وژل شویو کې د النصره ډلې یو وتلی قومندان هم شامل دی چې ویل کیږي تیر کال یې له القاعده لاره جلا کړې وه او نوم یې هم بدل کړی و. النصره ډله د ترکیې په منځګړیتوب د سوریې او روسیې لخوا د منل شوي اوربان څخه په امن کې ده. اخوا یو شمیر مخالفینو په یو بیان کې ویلي چې هغوی د راتلونکې میاشتې د سولې خبرو لپاره چې په قزاقستان کې ترسره کیږي پلان جوړوه. په بیان کې د حمله د سوریې ځواکونو او متحدینو لخوا د اوربان ماتولو پیل بلل شوی. سپینې ماڼۍ ویلي تمه ده مخکې له دې چې همدا میاشت ولسمشر باراک اوباما دنده پای ته ورسوي، له ګوانتانامو زندان نه د یو شمیر نورو بندیانو د انتقال اعلان هم وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس یوازې 3 وروسته له هغه چې ډونالډ ټرمپ د ګوانتانامو له زندانه د بندیانو د انتقال د بندېدو خبره مطرح کړه دا اعلان وکړ. خغلی ارنس ویلی کېدای شي د نورو بندیانو د انتقال خبره د جنوري له 6 مخکې اعلان شي، خو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې ټویټ کړی و چې له ګوانتانامو زندانه باید نور څوک خوشی نه شي، د خطرناک کسان دي او باید اجازه ورنکړل شي چې یو ځلې بیا د جګړې ډګر ته ورشي. تېره میاشت خغلی اوباما په حواله یوې سرچینې ویلي و چې اوباما پلان لري څو له ګوانتانامو زندانه 13 بندیان انتقال کړي. دا شمیر په کیوبا خلیج کې د امریکا د دغه زندان یو په دریمه برخه پاتې زندانیان دي. او د فلیپین پولیس وایي سخت دریزو وسلوالو د دې هیواد په جنوب کې پر یو زندان برید وکړ او شاوخوا 130 زندانیانې آزاد کړل. په دې برید کې چې نن سهار په ګیډا پاون ښار کې شوی وسلوالو د زندان یو ساتونکی وژلی او بیا یې زندانیان خوشي کړي دي. د زندان رئیس ویلي د برید پر مهال له دوی سره څه د پاسه 1500 کسان بند و چې 122 په تیښته بریالي شول. د هغه په خبره د تښتېدلي زندانیانو د لټون لپاره پراخ عملیات پیل شوي دي. د فلیپین حکومت په 2014 میلادي کال کې د دې هیواد له سخت دریځې اسلامي ډلې د مورو د ازادۍ جبهې سره د سولې موافقه وکړه، خو له نورو وړو وسلوالو ډلو سره چې له داعش سره نږدې ګڼل کیږي د امنیتي ځواکونو جګړه دوام لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ناجی صاحب اوریدل. لوی څارنوالي ډاډ ورکوي چې د کورنۍ چارو وزارت د 13 کلونو تړونونو په اړه څېړنې ژر بشپړوي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته په همدې خپرونه کې کتنه لرو. او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له ویان سره په 2010 کال کې د دې ماموریت د پلانونو او د افغانستان په چارو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه مفصله مرکه هم اوریدلی شئ. د قرغستان حکومت د استنبول د مرګونی حمله پر تبه د دې هیواد د یو تباه عکس خپور شوی، خو د قرغیزۍ د پیښې عامل نه دی. د پاکستان د بلوچستان په چمن کې پر هندي تجارانو هدفي حمله زیات شوې دي.
دا څنګه دریم واقعي دي موږ سره به دا پېښی چې موږ کورونه خراب شو تحفظ نه سي کول موږ ګر سره دا چمن شار پرې دي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلو د ګوډي اچار خبريږي.
فساد کوونکي کوخخ کوي چې په ترکیه، دوبی او نورو ځایونو کې د خپل نبیری لپاره ژوند تضمین کړي.
ا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خبريږي. د افغانستان لوی څارنوالي ډاډ ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت د تیرو کلونو تړونو په اړه څېړنه ژر بشپړوي. لوی څارنوالي د ولسمشر لخوا موظف شوی څو وګوري چې دغه تړونونه شفاف دي که څنګه. ولسمشر په یو حکم کې د کورنیو چارو وزارت له هغو مرستیالانو د تحقیقاتو امر کړی چې د هغوی په وخت کې دا تړونونه شوي وو. سیفی الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت د 1991 او 1994 کلونو ترمنځ د شویو تړونونو د سپیناوي په اړه د ولسمشر په امر یوه میاشت اوړي. ولسمشر لویه څارنوالي موظفه کړې وه چې په دې اړه پلټنې وکړي څو دا تړونونه شفاف دي او که ستونزې لري. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل پلټنې په جدي توګه روانې دي او په پوره شفافیت به بشپړې شي. هیئت
موظف لست اشخاص و افرادی را که در سالهایی که در حکم
ګمارل شوی پلاوی د هغو کسانو لیست چې د ولسمشر په حکم کې ترې یادونه شوی غوښته. همداراز کوم تړونونه چې په همدې موده کې لاسلیک شوی د پلټونو لپاره غوښتل شوی دي او د همدغو تړونونو ډیره برخه د پلاوی لاس ته ورسېدلې. د لوی څارنوالۍ ګمارل شوی پلاوی دا قضیه خپل لومړیتوب بولي او ډیر ژر به په دې اړه څېړنې بشپړې او قانوني پریکړه وکړي. ښاغلي رسولي زیاته کړه چې د یادو تړونونو د پلټنې تر بشپړو وروسته به له تورنو کسانو څخه تحقیقات هم پیل شي. خو په دې قضیه کې له تورنو هدف کوم کسان دي؟ د لوی څارنوالۍ ویاند ښاغلی رسولي په اړه وایي
تا هنوز هیئت تحقیق تلاش اونا بیشتر به این بوده که قضایا را مورد مطالعه خود قرار بده.
د پلاتون کې پلاوی هڅه داده چې لمړی تړونونه وڅېړي. د دلایلو له ترلاسه کولو وروسته ویل شو چې دا کسان څوک دي، څو تنه دي، په کوم موقف کې دي او ور باندې پوري شوی تور په کوم حد کې ده
و درجه اتهامات بر اینا تا چه حد است.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو میاشت مخکې په یو حکم کې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې هغه مرستیالان چې د 1991 او 1994 کلونو ترمنځ دندې ترسره کړې وې ممنول خروج او لوی څارنوالۍ ته وپیژندل. ولسمشر په دغه حکم کې د عامه ساتنې معینیت د تدارکاتو د برخې د ټولو کارکوونکو دندې وځنډولې او څارنوالۍ ته معرفي کړل. په ژواک خبري اژانس او ځینو نور رسنیو د کورنیو چارو وزارت دا درې مرستیالان غلام مجتبا پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی خودلی هڅه مو کړه چې له دوه کسانو سره وغږیږو خو ځواب یې رانه کړ. له دې سره سره څه وخت مخکې د کورنیو چارو پخوانی وزیر او مرستیال غلام مجتبا پتنګ 8 صبح ورسپانې ته ویلی وو د یوازې دوه میاشتې مرسته لیکړې او حاضر دی په دې اړه سپیناوی ورکړي. په ژواک دی وی حکومتي سرچینې په حواله ویلي د 1991 او 1994 کلونو ترمنځ د کورنیو چارو وزارت 50,000 میله وسلې، مهمات، موټر، مخابره او نور وسایل ټول کړي وو چې اوس ټول ورک دي. ولسمشر غنی نړیوالې ټولنې ته د اداري فساد د ورکولو ژمنه کړې او په دې اړه په وروستي اقدام کې د اداري فساد په تور د مخابراتو وزارت د سرپرست عبدالرزاق وحیدی دنده د تور تر سپیناوي پورې ځنډولې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې لوی څارنوالي ډاډ ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت د تیرو څلورو کلونو تړونونه به د تړونونو په اړه څېړنه به ډېر شر تکمیل شي. لوی څارنوالۍ د ولسمشر لخوا موظفه شوی څو وګوري چې دغه تړونونه شفاف دي او که څنګه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په 2018 کال کې د افغانستان لپاره څه پلانونه لري؟ آیا دا ماموریت د افغانستان او پاکستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي اسای زمیر کابلوف د وروستیو سرګندونو په تړاو عکس العمل ښیي؟ په دې اړه د افغانستان په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لویان جنرال کلیفرند سره زموږ همکار واصل وسال مرکه کړې ده.
Thank you very much.
خاغله جنرال وخت را کول مو ډیره مننه. په پیل کې غواړم چې په 2018 میلادي کال کې ستاسو د ماموریت او ستراتیژي په اړه وپوښتم چې آیا ستاسو په ماموریت کې به کوم بدلون راشي او که د 2018 میلادي کال په شان به پرته له کوم بدلون خپل ماموریت ته دوام ورکړي.
Sure. So again our strategy and when I say our
یقینا کله چې وایو ستراتیژي یا د ناټو عمومي ستراتیژي هم هغه شان دوام کوي. زمونږ په فعالیتونو کې افغان ځوانان کومکونو ته د روزنیزو پروګرامونو برابرولو او مرستو ترڅنګ د مشورو ورکول شامل دي. د 2014 میلادي کال فعالیتونو ته په کتو هغه څه چې زما په اند ډیر مهم دي، هغه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې لخوا شوې پریکړې دي. لومړنۍ پریکړه چې د ورسا په کانفرنس کې وشوه چې په هغه کې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو ګډون درلود، او د دوی پریکړه دا و چې دوی به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. دوی پریکړه وکړه چې تر 2040 میلادي کال پورې به د امنیتي ارګانونو مالی ملاتړ کوي. همدارنګه د بروکسل غونډې چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې و، د اروپایي اتحادیې او نورو ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو د مرستو ژمنه وکړه. د ناتو ستراتیژي به د افغانستان په تړاو د 2014 میلادي کال په شان دوام کوي. زموږ ملاتړ او مشورې به د وزارتونو او د پولیسو د زونونو په کچه وي، او په ځینو ځایونو کې به په ځانګړو عملیاتو کې د دوی ملاتړ کوو چې افغان ځواکونه تر راتلونکي پسرلي پورې د وسلوالو مخالفانو سره ښه مقابله وکړي.
یو
لاغو برخو چې د افغان حکومت سره د مرستې اړتیا پکې لیدل کېږي د هوایي ځواکونو تجهیز دی. آیا د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز او الوتکو اخیستو لپاره کوم ځانګړی پلان لرئ؟
Yeah, we sure do. And so as we've discussed previously and on
هو یقینا مونږ به په دې برخه کې مرسته کوو. مونږ په تیر 2014 میلادي کال کې نهویج دوله اته جنگي الوتکه د افغان ځواکونو لپاره واخیسته او دوی ته متسلیم کړي، او په روان کال کې هم په پام کې لرو چې له اته څخه تر 1200 پورې نورې الوتکه هم افغان ځواکونو ته وسپارو. زمونږ د مرستې یوازې الوتکو پورې محدود نه دي، بلکې مونږ به دوی ته مکمل سیستم پلاس کې ورکړو. د الوتکو په شمیر کې د ډیروالي ترڅنګ به پیلوټانو ته د روزنې زمينه هم مساعده کړو چې له دې سره به د پیلوټانو شمیر دوه برابر شي. همدارنګه د پرزو د تهیه کولو ترڅنګ به د تخنیکی کسانو په برخه کې هم زیاتوالی راشي، او هغه کسان چې په میدانو کې کنټرول او راهنمایي کوي د هغوی شمیر به هم ډیر شي. د 2018 میلادي کال تر پایه به د نهویج دوله الوتکو شمیر هم ډیر شي، او په 2018 میلادی کال کې له دې با ډیر مرستي وکړو چې په ټوله کې به افغان ځواکونه نهویج دوله شل جنگي الوتکې ولري.
One of the concerns that the Afghan government
یو اندېښنه چې افغان دولت او خلک لري، هغه په یو شمېر ولایتونو کې د داعش حضور ده. د داعش د حضور او د دوی سره د مبارزې په برخه کې به د غوس ملاتړ ماموریت درې
څنګه؟
Well, our view right now is that Daesh is really contained in about
ها د داعش حضور په یو شمېر ولایتونو کې محسوس دی. د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ او پوزینو سیمو او کونړ کې زما په ان د داعش پورې تړلیو کسانو شمېر شاوخوا زرو کسانو ته رسیږي. کچیر تیر دوه کلونو ته وګورو نو په لومړیو کې د ننګرهار ولسوالۍ او پوزینو سیمو کې د دوی شمېر له 1500 څخه تر 3000 کسانو پورې وو چې د افغان امنیتي ځواکونو او امریکا د متحده ایالاتو په هڅو او کوښښونو سره د دوی په شمیر کې کموالی راغلی، خو په دې برخه کې لا نور کار ته اړتیا لیدل کیږي. دا د ناتو د ماموریت برخه نه، بلکې د امریکا د متحده ایالاتو ماموریت دی چې له داعش سره مبارزه وکړي. تر کومه چې امنیتي بنسټونه د ننګرهار ولایت په جنوب کې په داعش باندې فشار ډیروي، نو د امریکا متحده ایالات د دوی ملاتړ کوي او داعش تر هدف لاندې راولي، او موږ به هم د امریکا متحده ایالاتو په همغږی داعش تر هدف لاندې نیسو او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو.
Actually I'm sure you're in the picture. Last week a trilateral meeting has been held.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، 13 په مسکو کې د افغانستان په غیاب کې د روسي، ایران او پاکستان ترمن درې اړخیزه ناسته وشوه. د داشن ناستو په اړه تاسو نظر او درې څه ده؟
So what is your view on that?
Sure. Well, our view is right now there is a false narrative that is being circulated. And the narrative is
زمون په نظر په دې اړه منفی برداشتونه خبره شوې چې طالبان د داعش په وړاندې جنگيږي او د دوی د اغیز په اړه هم خبرې کیږي. خو دغه برداشتونه کاملا غلط او له حقیقت لری دي. او دلته د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالات دي چې د داعش په وړاندې مبارزه کوي، او د دوی مبارزه ډیره ګټوره هم ده. لکه څنګه چې جنرال نیکل پاکستان هم ټینګار کړی. زمونږ اندېښنه دا ده چې دوی طالبانو ته ډیر مشروعیت وربخلی. له بل پلوه یو شمېر هیوادونه افغانستان سره مرستې هم نه کوي. زمونږ وړاندیز دا دی چې د سیمې ټول هیوادونه دې له افغانستان سره یو ځای کار وکړي، ځکه د افغانستان حکومت د دغه هیواد د خلکو لخوا انتخاب شوی، او لکه څنګه چې موږ پوهیږو طالبان د خلکو په منځ کې ښه نوم نه لري. نو داعش سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونه دې افغانستان سره په مستقیم ډول همکاري وکړي، ځکه پرته له دې د مرستې بله لار نشته.
And anything beyond that is simply not helpful to the larger effort.
In connection to this, actually, last year, the Afghan government had a sort of very tough
په دې اړه چې تیر کال د افغانستان دولت د طالبانو سره ډیر جنګونه وکړل، ان تر دې چې څو ولایتونه سقوط ته نږدې شوي وو. که دغه نوی ائتلاف روسیه، ایران او پاکستان له طالبانو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، نو څه فکر کوئ چې راتلونکی پسرلی به د افغانستان دولت او د غوث ملاتړ ماموریت ته چې د افغانستان د دولت ملاتړ کوي له ستونزو څخه ډک کال نه وي؟
Well, what we know is that there will unfortunately be continued fighting in 2017.
لا بعد مرغ تر کومه ځای چې موږ معلومات لرو په 2018 میلادي کال کې به هم جنگ هم داشان دوام پیدا کوي. خو په کوم څه چې موږ باور لرو هغه په همدې ژمي کې د افغان امنیتي ځواکونو سره کار کول دي. موږ به د دوی روزنې ته ډیره پاملرنه وکړو، او د دې ترڅنګ به د رهبرۍ په کچه هم روزنیز پروګرامونه ولرو. زه باور لرم چې افغان ځواکونه به په میړانه او ښه قوت سره د جنگ میدانونو ته ودانګي. طالبان اوس په دې پوه شوي چې جنگ د حل لاره نه ده، او کومه موضوع چې موږ ته څرګنده ده هغه دا ده چې طالبان هیڅ کله هم د جنگ ګټونکي نه دي، ځکه د دوی ظرفیت ډیر ټیټ دی او افغان حکومت د دوی په وړاندې غښتلی دریز لري.
په
دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د امریکې نه پوځي اډې دوی ته د منلو نه دي. د راستاسو نظر څه
ده؟
Well, of course, I'm in no position to, to have that type of engagement.
سره لدی چې دا زما د مسولیت له دایره نه به هر خبره ده، خو د افغانستان حکومت له ناتو او امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې دلته پاتې شي او د افغانستان دولت سره مرسته وکړي، او مونږ هم د افغانستان حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوو، او کوم پریکړې چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو لمخې شوي مونږ به په همدې اساس خپل همکارۍ ته دوام ورکړو.
Afghanistan per their request.
دا وروستۍ پوښتنې په توګه په امریکا کې د نوی نظام یعنی جمهوریت غوښتونکو په اړه تک سره د افغانستان او سیمې هیوادونو په اړه د امریکې متحده ایالاتونو په جنگي ستراتیژي کې به څومره بدلون راشي؟
Well, we don't know that. Of course, we'll be really up to the new administration.
موږ په دې اړه دقیق څه نو شو ویلای، او دا موضوع هغوی پورې اړه لري. لکه څنګه چې جنرال نیکلسن ویلي چې نوې اداره به په دې اړه وضاحت ورکړي چې موجوده پالیسی تعقیب شي، او دغه پالیسی لومړی د تروریزم په وړاندې مبارزه او په داعش او القاعده باندې فشار راوړل، او دویمه توصیه دا ده چې د امریکا متحده ایالات د ناتو په ماموریت کې په پراخ ډول اشتراک ولري. د امریکا د متحده ایالاتو له نظره به دوه لوري موجود وي، لومړی په تروریستانو باندې فشار راوړلو ته دوام، او دویم د افغانستان د حکومت ملاتړ چې وتوانېږي په ښه شان د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي.
په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د وایاند جنرال کلیفلند سره مو په افغانستان کې د ناتو د 2018 کال د پلانونو او د افغانستان او د سیمې په مسایلو کې د روسیې د رول په اړه مفصله مرکه واورېدله. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم له نسیم شفق اورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو پر کومو مسایلو تبصرې خبرې کړي دي.
د کابل چاپ نه نه یو رسپانو خپل ډیر مطالب او تبصری د افغانستان د وضعیت په اړه د روسیې او سیمه د ځینو هیوادونو د اندېښنو او د هغوی د نویو اقداماتو په حق لیکلی. ملي آرمان رسپانه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلی چې روسیا یو ځل بیا میدان ته را دانګي. په دې اړه مطلب کې په غټو ټکو لیکل شوی چې امریکا او پاکستان باید پوه شي چې ټولې تروریستي ډلې د سیمې د هیوادونو لپاره ستر خطر بلل کیږي. په مطلب کې ویل شوی چې له تروریستي ډلو ملاتړ د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دی او زیان یې ټولې سیمې ته رسیږي. د مطلب لیکوال ویلی چې په موجودو حالاتو کې افغان حکومت باید ډیر پام وکړي او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې د ملي ګټو پر اساس ښې او دوستانه وساتي. دنیا ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې پوښتنه پیل کړې چې حل لاره څه ده. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د نهو پوځي اډو موجودیت د تروریزم پر ضد جګړه کې هیڅ ګټه نه ده کړې، بلکې د لیکوال په خبره بیلابیلې اندېښنې او ستونزې ولاړې کړې دي. سرمقاله لیکونکی وایي په تیرو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې د دایمي حضور خبره نه کوله وضعیت په دې هیواد کې ډیر ښه و، خو اوس د امریکا د دایمي حضور موضوع د سیمې په سطحه ډېرې اندېښنې راپارولې دي. په سرمقاله کې راغلی چې د روسي چارواکو وروستۍ سرګندونو افغان حکومت سخت اندېښمن کړی او له روسیې غواړي چې د ستونزو د زیاتولو پر ځای په حل کې مرسته وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت عمومي همکاریو ته اړتیا لري. سرمقاله لیکونکي په افغانستان کې وروستۍ ناامنیو او په دې اړه د ملي شورا اندېښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو امنیتي ارګانونو له بشپړې همکارۍ او همغږۍ پرته امنیت نشي ټینګېدای. او ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو د مشرانو جرګې د رئیس له قوله لیکلي چې امریکا د افغانستان یو مکار دوست دی. په مطلب کې ویل شوی چې د امریکا غلطو پالیسیو روسیه او د سیمې نور هیوادونه اړ کړل چې په افغانستان کې مداخله وکړي او له وسلوالو طالبانو سره مستقیم اړیکې ټینګې کړي. د مطلب لیکوال د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادی مسلمیار د خبره هم راخیستې چې ویلي دي له روسیې او امریکا غواړو چې افغانستان د خپلو کشمکشونو او سیالیو ډګر ونه ګرځوي.
آزادي راډیو ته غوښتنلیک او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د قرغستان حکومت وایي د استنبول د مرګونې حملې په ارتباط د دې هېواد د یو تباه عکس پور شوی، خو د قرغیزي دغه قرغیزۍ د پیښې عامل نه دی. د قرغستان د ملي امنیت وایان ازادي راډیو ته وویل چې د استنبول په حمله کې د احتمالي لاس لرلو په تړاو په رسنیو کې په پراخه کچه د قرغیزي سوداګر یحیی مشرپوف انځورونه خپاره شوي، خو دی په دې پیښه کې لاس نه لري. د استنبول په رینا کلب کې د کال په لومړۍ شپه یو وسلوال حمله کوونکي 9 کسان په ډزو وژل او 9 نور ژوبل کړل. سفیر استنګزی په ریپورت لري.
د ترکیې په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه د مرګونی حملې په تړاو د یو قرغیزي سوداګر پلټل د قرغیزستان حکومت غبرګون پارولی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت ادارې ویاند راحت سلیمانوف پرون د ازادي راډیو قرغیزي څنګه ته وویل سوداګر یاهی مشرپوف د استنبول په پیښه کې لاس نه لري، خو ټولنیزو رسنیو نوم او پاسپورت د استنبول د مرګونی حملې د احتمالي عامل په توګه خپور کړی دی. قرغیزي سوداګر مشرپوف چې د قرغیزستان په جنوبي سیمه اوش کې ژوند کوي د ترکیه پولیسو په هوایي ډګر کې یو ساعت درولې وو. د قرغیزستان پولیسو هم له هغه ځینې پوښتنې وکړې. مشرپوف بیرته له استنبول نه بشکک ته په خپل پاسپورت سفر وکړ. قرغیزستاني سوداګر یاهی مشرپوف یو قرغیزستاني خبری وی پانی تور موشته ویلی چې هیڅ نه پوهیده چې څنګه عکس په ټولنیزو رسنیو کې ایښودل شوی دی. د ترکیې امنیتي ځواکونه لا هم د استنبول د مرګونی حملې د اصلي عامل د نیولو لپاره په چټکۍ د لټون عملیات مخته وړي او تر دې دمه 14 کسان نیولې دي. د استنبول مرګونی پیښې ټول زیات غمجن کړي دي. د ترکیې د حاکم ګوند یو مخکخ غړي سلیم تیمور چی ویلی دا زړه ماتون کې د چې زموږ میلمانه په کفن کې رانځي. موږ ګورو چې میلمانه مو په کفن کې رانه رخصتيږي. د استنبول دی اوسیدونکو په صفت دا زموږ زړونه سخت ماتوي. د استنبول په آسیا او اروپا جلا کون کې سیمه اورتاکوي کې د رینا په کلب کې د نوي کال د لومړۍ شپې په حمله 9 کسان وژل شول او 9 نور ټپیان شول. رويټرز اژانس وایي د پیښې اصلي عامل چې ویل کیږي د اسلام
اسلامی دولت ډلې لپاره په سوریه کې جګړه کوله. له هغه ځایه لومړی د ترکیه قونیه ښار ته له خپلې ښځې او دوو بچیانو سره راغلی و څو خلک پرې شک ونه کړي. د استانبول له پیښې یو بچوی امریکایي وګړی ویلیام ریاک چې خپل کور ته روان و د استانبول په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل: زه به په امریکا کې راویښ شم، سهارنۍ به وخورم، خو تاسو دلته په ترکیه کې د استانبول مرګونې پیښې په اړه فکر وکړئ. زه دلته هر یو ته آرام ژوند غواړم. ویلیام په رینا کلب کې په پښه لګیدلی و خو له پیښې ژوندی ووت. ترکیه تیر کال سخته نارامي تیره کړې ده. د استانبول په نایټ کلب تر حملې یوازې څو ورځې مخکې په انقره کې د روسیې سفیر په ډزو وژل شو او له هغې مخکې د فوټبال تر یوې لوبې وروسته مرګونې حمله وشوه.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
لسیمه بجې شوې دي. له ناجیه صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي د وسلوالو طالبانو یو لس کسیزه ډله نیولې ده چې په کندهار او زابل کې د پوز په اکمالاتي کارونو حمله کولې. په سرپل ولایت کې د برېښنا ریاست لخوا د سباندې 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د برېښنا رسولو څو پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د امریکا ولسمشر په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګښت لپاره د روسیې او ترکیې له هڅو هرکلی کړی. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي په شمالي ښار ادلب کې په یوه هوایي حمله کې د النصره ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ ویلي تمه ده چې مخکې له دې چې همدا میاشت ولسمشر باراک اوباما دنده پای ته ورسوي له ګوانتانامو زندان نه د یو شمیر نورو بندیانو د انتقال اعلان هم وکړي. او د فلیپین پولیس وایي سختدریزو وسلوالو د دې هیواد په جنوب کې پر یو زندان برید وکړ او شاوخوا 130 زندانیان یې آزاد کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله خوګانی له کابل څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي: پاکستان اوس هم د افغانستان د حکومت په لوړ چوکیو کې خپل کسان لري او پردیو ته دغه کسان کار کوي. مجیب الرحمن کریمی له نورستان ازادي راډیو ته پیغام استولې او وایي چې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ څخه د ټولو ولسوالیو لارې د مرکز پارون سره د واورو بارنونو د ورخت له امله بند شوې دي. دغه راز قاری هستی ګل خان تندر د هلمند څخه خپل اس ام اس کې وایي: افغان حکومت باید له امریکا څخه وغواړي چې د روسیې او چین لاسوهنې په افغانستان کې بند کړي. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار خبرېږي. د بلوچستان په چمن خار کې د یو هندو تجار د وژل کېدو په ضد هلته میشتو هندوانو تجارانو احتجاج کړی دی. له حکومت د هغه د قاتلینو د نیولو او په سزا رسولو غوښتنه کړې ده. دغه د هندي تجار روی کومار وړم شپه په چمن کې وشل شوی، خو د وژنې علت څرګند نه دی او نه هم چا د وژلو مسؤلیت منلی. له کوټې په زموږ همکار بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې وړم شپه مخصوصاً ناڅرګندو کسانو پورې یو ځوان هندو تجار ډزې وکړې او ځای پر ځای وواژه. د پولیسو په وینا وژل شوی هندو تجار روی کومار نومیږي. وایي کله چې هغه د چمن ښار تاج سړک ته څیرمه په یوه کوڅه کې خپل کور ته روان و، وسلوالو وار له مخه ورته کمین نیولی و، ناببره یې ورباندې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د چمن د پولیسو مشر ساجد مومند وایي داسې ښکاري چې نوموړی په هدفي توګه وژل شوی دی. په چمن کې میشتو هندوانو او ځای تجارانو پرون د هغه د وژنې په ضد احتجاج وکړ او له حکومت غوښتنه وکړه چې د روي کمار قاتلین د ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. په مظاهره کې شریک یو تجار وایي پر هندو له ژوکیو دا ډول بریدونه د اندېښنې وړ دي.
زموږ د ښار یو معزز د هندو برادري سره تعلق درلود، وویشتل شو. موږ مرکزي انجمن یې تاجرانو دکانداران د سرکار صدا مطالبه کوو چې و موږ ته تحفظ راکړه. که چیرې تحفظ نه شي راکولی، موږ دغه تاجر برادري د خدای دې نه کوي چې موږ د شول نافرمانۍ اعلان ونه نکړو.
د چمن پولیسو د پیښې ځای محاصره کړی او په شاوخوا سیمو کې یې په وسلوالو پسې پلټنه پیل کړې ده، خو تر اوسه د پیښې په تړاو د داسې چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړل شوی چې په پیښه کې دې تورن وي. په چمن کې میشت یو هندو تجار وایي حکومت د دوی د امنیت په ساتلو کې ناکامه دی. وایي که یې خلک همداسې وژل کېدل نو مجبور دي چې له چمنه کډه شي.
حکومت تو څنګه حکومت دی چې موږ سره تحفظ نه کوي؟ دا موږ شار پرېږدو یا څنګه وکړو؟ دا موږ حکومت سره دا دغه غواړو چې بھائی موږ سره تحفظ وکړه. دا څنګه درېیم واقعا دي موږ سره به دا پیشي چې موږ کورونه خراب شو که تحفظ نه شي کول موږ ډېر سره دا چمن شار پرېږدو.
د هندو تجار د وژل کېدو علت معلوم نه دی او نه یې هم تر اوسه چا مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی، خو په تیر 2016 میلادي کال کې هم په همدې چمن ښار کې دوه هندو تجاران او یو عیسوي تن ناڅرګندو کسانو په ډزو وژلي وو. په چمن ښار کې د مذهبي لږکیو شاوخوا 350 کورنۍ ژوند کوي چې په هغوی کې زیاته برخه د هندوانو ده چې له اوږدې مودې راهیسې دلته میشته دي او اکثره یې تجارت کوي. د یادونې وړ ده چې په تیرو کلونو کې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې هم په وار وار هندو تجاران د وسلو په زور تښتول شوي چې بیا د پیسو په بدل کې بیرته راخوشي شوي او یا هم وژل شوي دي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا تاسو په خپل ولایت کې لسی خدمتونو څخه خوښ یاست؟
ډاکټرانو خاص دغه تنو ضرور خپل تنخواه خولي لاس بجې کروغی که پیبولس بجې روغی.
زیاتره داسې مریضان دي چې هلته سا ورکړې د ډاکټرانو د نه حاضرېدو له امله.
خزینه ډاکټر اصلا په سیمه کې نشته. وی هم هغه د پاکستان یو چاره وستی وی شخصي دواخانه ورته جوړ کړی ماینه خانه.
مسئول کسان په دې اکله څه وی؟
شکایت هموطنان عزیز ما قابل درک است و اینا.
نن امدا موضوع چیرو زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. قدر من اوریدونکو، د سی کارکونکو او روغتیایی مرکزونو په ارزښت هغه وخت سړی ښه پوهېدلی شي چې په خپله یې هم د کورنۍ غړی ناروغ وي. ښایي تاسو هم په خپلو ولایتو کې ډېر ځله لیدلی وي چې ناروغ د روغتون او ډاکټر د نشتون له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي، یا هم سی مرکزونه دومره لرې وي چې ورتللې د هر چا وس کې نه وي. په پیل کې د پکتیا ولایت له څو تنو سره په یاد شوي ولایت کې د سی مرکزونو او ډاکټرانو پاکل غږیدلی یو. دوی وایي چې له دې عمله له سختو ستونزو سره مخ دي.
نوم بازو خیر منګل. په دا وختونو کې دا وضعیت دی چې ډاکټر په خپل وخت نه کیني نه دی وا او د مرزونو غم چې سره شته نه اورا چې په کوم وخت وي اورا خپل لاس بجو د تروغې پیوله سره بجو د تروغې هم خلکو غم دی هیڅ سره شته نه. ډاکټرانو خاص دغه تنو ضرور خپل تنخواه خولي لاس بجې کروغې که پیوله سره بجې روغې دا پښتنه نشته چې اورا خپل وظیفه لري باید په خپل وخت راشي. مطلب نو څه دې هغه د اورا جوبوډ کول دي نور مطلب نشته چې ته وایې چې یادي د خلکو د ملت غم به سره وینا.
هیڅ لاسرسی نه لري که عاجل مریض راوړي. زیاتره داسې مریضان دي چې هلته سا ورکړې د ډاکټرانو د نه حاضرېدو له امله. نو موږ به په دې نظر یو چې موږ په پکتیا کې حتی بیخي روغتون نه لرو.
ما مریضان راوړی دی او لډیره وخت دلته منتظر یم. د شفخانه عمومي وضعیت داسې ده چې د پکتیا ملکی شفخانه صرف په نوم باندې پاتې ده. ډاکټران په خپل وخت په معین وخت باندې رسیدګي نه کوي شفخانه ته، او بلکې را هم سي که یو ساعت نیم ساعت وظیفه وکړي بیرته ځي په منډه خپل شخصي کلینیک ته. هلته خپل مریضان ګوري، دلته مریض دی په یو قیمت باندې هم نه ګوري. ډاکټران سره د خپلو لابراتوارو هم د دغه لابراتوارونه په همدې شخصي ډاکټرانو پورې تړاو لري او دوی مریضان د همدې په خاطر خپلو لابراتوارو ته لیږي تر څو هلته ته معایناتو کی.
د خوست اوسنکی احمد وای چې د دوی په ولایت کې سی مرکز نشته، خو دا چې ولسوالۍ لوی دي یو سی مرکز ته ټول نشي رسیدلی.
زموږ په سیمه کې ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه شته، خو ځینې ولسوالۍ نظر نورو ولسوالۍ ته لوی فراق وي. همه خلک نشي کولی چې یو روغتیایي مرکز ته رسیدګي وکړي، کومه مزل چې دوی په هماغه اندازه دوی ښار ته هم رسیدلی شي. یعنی د ولسوالۍ مساحت دومره لوی دی، حال دا چې په دې لاره کې ډېرو خنډونو سره مخامخ کیږي. پرځند شپې مریضې دوی ته پیدا شي، په تېره بیا ښځو ته کنه، یا حمل مریضې یا بله بله. دا چې د شپې روغتیایي مرکزونه خو بند وي، رسمیت نه لري، نو ستونزې ډېرې دي. زما په نظر که روغتیایي مرکزونه په مثلا یو ولسوالۍ کې یو مرکز وي، باید دوهم جوړ شي هغو خلکو ته چې لومړني مرکز څخه لرې دي. ښځینه ډاکټر اصلا په سیمه کې نشته، وی هم هغه د پاکستانه یو چا راوستې وي، شخصي دواخانه یې ورته جوړه کړې، معاینه خانه، خو نشي کولی ډېر مقاومت وکړي، ډېر کار نه کوي. د وخت په تېرېدو سره بس دنده دې ځي، ځکه دوی ویریږي. نو داسې ډاکټران نشته چې د خپل وطن څخه وي او د خلکو له کلتور عناناتو سره بلدتیا ولري، او د پوره مینې او د زړسوي له مخې، د ملي احساس له مخې خپله دنده اجرا کړي.
لکه څنګه چې په خپرونه کې یادونه وشوه، له نورو مشکلاتو سره سره د ښځینه ډاکټرانو نشتون هم جدي ستونزه ده، ځکه ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپلې مېرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي، بیا نو هماغه وي چې مریض په کور کې مري. نورې خبرې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي داود ناظم څخه اورو.
په ځینو ځایو کې چې هلته صحي مرکزونه نه وي، ښځینه کارکوونکې په هغې کې نه وي، هلته خلک له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. حتی ځینې داسې کورنۍ وي چې هغوی اجازه نه ورکوي چې سړی ډاکټر ته لاړ شي، نو هغوی چې اجازه ورنه کړي چې ښځه سړی ډاکټر ته لاړ شي، ښځه ډاکټره هم نه وي، نو بس په خپلو رنځونو کې بمري اماسي او تیروي به. په مختلفو ځایو کې باید صحي مرکزونه او په هغې کې ښځینه کارکوونکې ډاکټران او نرسان وګمارل شي. زیات اوریدل کیږي چې یوه ښځه شفاخانې ته د وړلو په حالت کې چې هغه لرې وه او خپل ځان او ماشوم یې له لاسه ورکړه، داسې زیات شوي دي. نو ښه دا ده چې په مختلفو ځایو کې داسې صحي مراکز جوړ شي، تر څو لرې ځایو ته د خلکو ضرورت نه شي چې هلته لاړ شي، او په لاره کې بیا ښځه او ماشوم دواړه ځایي شي.
د ننګرهار په ولایت کې هم زموږ همکار شاه محمود شینواري له یو تن سره په یاد شوي ولایت کې د سي مرکزونو پاکله مرکه کړي. دا اوریدلو بلنه درکو.
د ننګرهار په ځینو سیمو کې له پخوا روغتیایي مرکزونه نه وو، په ځینو کې د نامنیو له امله وتړل شوه. د بېلګې په توګه اسارک یادولی شو، نازیان یادولی شو، بټي کوټ یادولی شو، کوټ یادولی شو، او هس کمینه یادولی شو. دلته بیخي روغتیایي مرکزونه تړل شوي. په ځینو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، مګر تر ټولو لویه ستونزه په کې دا ده چې هلته ښځینه کارکوونکې نشته. یو خو هلته د دوی د استوګنې لپاره زمینه نه ده برابره، او هغوی چې په ښار کې دي دوی ته زړه نهښه کوي چې په دومره نامنو لارو کې دوی روغتونونو ته ورشي او هلته خدمات ترسره کړي. همدا لامل دی چې د ډیرو ولسوالیو نه آن د مور و ماشوم د زیږون دپاره هم ډیر ناروغان ښار ته راځي. ځینې په لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، او ځینې چې دلته راشي بیا دلته حجم زیاتیږي یا ناروغان زیاتیږي، او څنګه چې لازمه ده هغه ډول یې پاملرنه ورته نه کیږي. نو همدې ستونزې د حل لپاره قسم دي وروستیو کې یو څه اقدامات شوي. د بېلګې په توګه په شیرزاد کې به یو د ولسوالیو د زون روغتون جوړیږي، او د شینوارو په زون ولسوالیو کې به هم یو روغتون جوړیږي. خو د دې غختلتیا او دې ته بیا د ښځینه کارکوونکو نیول او هغوی ته امکانات ورکول هغه څه دي چې لام ننګونکي ده. زموږ له حکومت هیله ده چې دې برخې ته کار وکړي. په ځینو سیمو کې چې روغتونونه نشته، هلته جوړ کړي، او هلته چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي دندې نه ترسره کوي، امکانات ورته ورکړي چې هغوی هلته دندې ترسره کړي.
د بېلګې په ډول وایي کومې کومې ولسوالۍ دي چې هلته امن هم شته، ولې ښځینه کارکوونکي د یو ویر له امله یا نور مشکلات له امله ځنه خکې په ولاته ښځینه کارکوونکي به هیڅ نه ډاکټران یو خلک مجبور کیږي چې خاطر راځي.
په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې د کګې بازار په منځ کې هلته روغتون شته، هلته ځینې ښځینه کارکوونکي شته، مګر څومره چې اړتیا ده نشته. زه درته مثال وایم، هلته یوه ښځینه ډاکټره چې له پاکستانه راغلې وه او ډیره ښه ډاکټره وه، هغه بیرته مجبوره شوه چې هلته کلینیک پرېږدي او لاړ شي. دلیل یې دوه و. کله به ورته زورواکو یا هغوی چې پیسې په کار وي ګواښونه به یې ورته کول چې تخته ودي، او کله ورته وسلوالو ډلو. نو دا یوه بېلګه ده. داسې نور ډیر زیات روغتونونه شته چې هلته ځینو خلکو دنده اخیستې، مګر په نیمه کې بیرته پرېښي او ترې تښتېدلي، ځکه چې هغوی ته زمینه د کار نه ده برابره.
موږ په لرو پرتو سیمو کې د خلکو ستونزې د عامه روغتیا وزارت له مشاور خواجه قمر الدین صدیقي سره شریکې کړې. نوموړی وایي چې لسو کلونو را په دې خوا موږ په دې برخه کې ډیر کار کړی.
در قسمت ارزه خدمات صحي اساسي در سطح قرا او قصبات
پالو رو پرتو سیمو که زکر روغتیای مرکزونه کم دی چه امنیت خانه دی، بیا هم موگ لخپل کار سخه خواخی و موگ خپل حدسی کردی چه ده خلگو سیه ستونزی حل کرو. پا دوزار دوم کال که پاسلو که 9% خلگ لروغتیای پلا و خواخو او ستونزی ندرلو دی خوز کچیر موگ یاو یا 2 ساعت فاصله تر سیه مرکز حساب کرو، نه حتیا تر 9% خلگ سیه مرکزونو ترسی دلیشی. موگ پا دوم را کار بسنه نکو، نور هم پا دی کوشش کیو چه ده امو خلگو روغتیای ستونزی را کمی کرو.
په صحي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو د کمښت یا هم په ځینو سیمو کې د نشتون په هکله صدیقي وایي چې امنیتي ستونزې او هغو ته د اسانتیاوونه برابرول د دې سبب شوي چې په ولایاتو کې کار ونه کړي.
شکایت هموطنان عزیز ما قابل درک است و اینا
هغه کسان چې د خزینه ډاکټرانو له نشتون څخه شکایت کوي دا پر ځای ده. موږ په دې وروستیو کې په دې خبرې کړي چې هغه خزینه ډاکټران یې کلیو ته ولیږو چې خاوند هم ډاکټر وي، بیا یې په لرو پرتو سیمو کې ستونزې تر یوه حده حل وي او نورې اسانتیاوې به هم تر خپل توان نه ورته برابرې کړو.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. د نسل چارواکی خو هر څه چې وکړل وی کړل، د دوی د بل نسل غم کوي. هغوی به له دوی نه هم بې تفاوت او په فساد ککړ وي، ځکه له خپلو پلارونو یې دا هر څه زده کړي دي. ګمان مه کوئ چې د دې چارواکیو له ولکې به ووځئ. په دوی پسې زامن او لورګانې او په هغوی پسې لمسیان لمسیانې کارواسیان او کارواسیانې دي، ځکه دومره غلاوې چور او اختلاس یې کړی چې و اته پوښتن نور به یم دلتا حاکمان او واکداران وي. خپرونه په ګډو وډو خبرونو پیلو.
اوس پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته. نتاقان،
سپین باورا،
وچه غوټۍ.
د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسېده لا معلومه نه ده.
د جنایي فساد تنور هم ګرم شو.
د سیاست په ګرداب کې غوټي وهونکو د غرقې دوویر اخیستی دي.
او د ډالرو له زوخ کې نسلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوخ هم کېناست. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر راکوي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسېده لا معلومه نه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله اداري فساد کوونکي خپل فساد ته دوام ورکوي او هغه د چا خبره چې له تیږې هم غوړ باسي. د فساد د چارو ماهرین باور لري چې څومره د فساد پر ضد مبارزه تیزیږي همدومره ورسره د فساد کچه زیاتیږي او فساد کوونکي کوښښ کوي چې د مبارزې د څپې تر رسیدلو مخکې دومره څه لاسته راوړي چې پرې وتښتېدلی شي او په ترکیه، دوبۍ او نورو ځایونو کې د خپلې نبیرې لپاره ژوند تضمین کړي. دوی وایي چې له مبارزې نه ښه دا ده چې د فساد کوونکو زړه لاسته راوړل شي او دلاسا شي.
د در په دراجانس پر اغلی خبر کې ویل شوی دی چې د فساد تنور هم دومره ګرم شو چې نږدې د هر څه پکې وسوځي. خبر زیاتوي چې د جنایي فساد تنور پخوا هم ګرم وو او هر وخت اور پکې بلیده، خو په دې وروستیو وختونو کې سم د دوزخ کنده ترې جوړه شوې ده او آن په تناره کې د ډوډۍ وهونکو لاسونه یې هم وسوځول. د تناره د چارو ماهرین وایي که دغه د جنایي فساد تنور سوړ نشي نو اور به یې ټول کور وسوځي.
زموږ سیاست مدار خبریال خبر راکوي چې د سیاست په ګرداب کې غوټي وهونکي سیاست مداران د غرقېدو ویر یې اخیستې دي. خبر زیاتوي چې له همدې امله لاس پښې وهي چې ځانونه په یو ډول نه یو ډول د سیاست له ګردابه راوباسي او چیرته لرې ځانونه غلي کړي. خبر وایي چې په دغه خطرناک ګرداب کې ډیر غټ غټ سیاست مداران غرق شوي او بیا یې چا نوم هم نه دی اخیستی، ځکه په ګرداب د نړۍ د لویو سمندرونو اوبه ورماتې دي.
او په پای کې زموږ فرهنګي خبریال خبر راکړی دی چې د ډالرو له زوح کېناستلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوح هم کېناست. خبر زیاتوي چې د ډالرو له کمیدو سره د موسسو جوړولو، شرکت جوړولو، ورکشاپونو، سیمینارونو او اتحادیو جوړولو زوح هم ناست دی او دا هر څه د سړېدو په حال کې دي. ډالري کارپوهان باور لري که ډالر همداسې د کمیدو په خوا روان و نو د دغو ټولو د کنګل کېدو ویره هم شته. نوموړي وایي چې اوس یوازې د حکومتي او دولتي ډالر ځایونو وضعیت ښه دی او کرار کرار خوټیږي، ځکه د حکومت او دولت غټ غټ سمواچیانې دې ته نه پرېږدي چې په زوخ راشي او توی شي. خبرونه خلاص په خلاص.
په کوژده او واده کې د لور او زوی خوښه او رضایت اخیستل ښه کار دی. اوس مو هغه کور ته بیایو چې همدغسې یوه کیسه پکې روانه ده.
لورې ووایه چې چنار ته دې ورکو که نه؟
ووایه لورې مه شرمیږه، د تا خوښه ضروري ده چې بیا به ټول عمر خیرا راته کوې او وایې به چې په زور یې ورکړم. پوښتنه یې رانه ونه کړه.
رښتیا وایي لورې، ووایه مه شرمیږه.
مورې شرمیږم.
مه شرمیږه لورې، ووایه.
ډیر ټیټ دی.
رښتیا وایې، ټیټ خو دی. بیا به هر وخت خلک پیغور درکوي چې د لویشتینک ښځې که څنګه سړیه.
هو نو ټیټ خو دی، زه ته تیر بشو.
بډو څنګه دی؟ هغه ته دې ورکو. مورې د ورځې درې کراته کور ته راځي.
بډو هم بد هلک نه دی، له پانتونه وتلی ښه عاجز غلی هلک دی.
ووایه لورې څنګه وکړو؟
مورې زه شرمیږم.
مه شرمیږه لورې، دا خو د شرم خبره نه ده، آینده دې ورسره تړلې ده.
او لورې شرمیږه مه،
ډنګر دی.
رښتیا وایي لورې، ډنګر خو دی. بیا به خلک پیغور درکوي چې د سوی تغذي ښځې.
ډیر خو ډنګر هم نه دی لورې، د ما په نظر خو ښه دی، نیمګوشته دی،
سپورتي اندام نه لري.
ځه له بډو به هم تیر سو. فقیر الله څنګه دی؟ ډیره دې غواړي.
فقیر الله هم بد هلک نه دی، نه جګ دی نه ټیټ، ښه برابره ونه لري.
لورې ووایه چې ور دې کوو که نه؟
شرمیږم.
مه شرمیږه لورې، آخر دې ورکوو، شرمیږي د څه لپاره؟
ډیر چاغ دی.
رښتیا وایې لورې، ما ته هم چاغ ښکارېږي. ورکوایې بیا به خلک پیغور درکوي چې د چاغومبي ښځې، دی نه تیر به شو که څنګه سړیه.
څه ووایم نو، اوس به زه شاهرخ خان او سلمان خان درته د کومه کوم؟ همدغه چنار، بډو، فقیر او نور د موږ ځوانان دي، یو ته انتخاب کوي.
لورې پلار دې رښتیا وایي، په یوه ګوته کېږده، خدای به درته ښه کړي.
په جګو ټیټ پسې مه ګرځه، انسانیت، لیاقت او اصلیت یې ګوره.
ځه اوس په خپله خبره مه پښیمانوه، پرېږده یې چې هر څوک خوښوي.
سمه ده، هر وخت مو چې کوم یو خوښ شو ما ته ووایې، خو ګمان نه کوم چې خوښ به مو شي.
زه یو بخواه کو د پمبه کافتر زر کی او د بلبل زمونو تیم غواړی.
یار خزی تنو د کاپروشی لکوسی نه راوځي. اوس دغه براک شیرم واوره.
ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی. ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی. پیلوټم تختی، سندرغاړی تختی، او ډاکترم تختی. ترجمانان انجینران خو قبلیگی بیازی، ترجمانان انجینران خو قبلیگی بیازی، او دو چارواکو بچان کورنۍ خلا پخوات للی دی، او دو چارواکو بچان کورنۍ خلا پخوات للی دی. یوازی دوی دلتا ڈالر ټولوی اوړی آخوا. نو چې تختی دلی نشی او یا هم تللی نشی، وای وطن ساتو یو د وطن عاشقان. دغه د نن کیسه ده، او دغه د نن کیسه ده.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، هوسۍ حکمت، سپوږمۍ، حیا وریاخیل، او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
یوم یو فطرت